د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. د دولسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګوستاز کوربایم او په دې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. تر یوې بجې پورې هیله ده چې تاسو راسره پاتې شئ. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي او تاسو به په آخره کې چې د یو اونیزه خبرونه هم اورئ. ګلایز راسره په سټوډیو کې دی، هغه به اول تاسو ته خبرونه وړاندې.
پاکستان وزیر اعظم نن د تهران دوره کوي. په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 طالبان وژلي او په بورکینا فاسو کې وسلوالو په یو جماعت په برید کې 15 کسان وژلي دي. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ویل چې وزیر اعظم به د تهران سفر پر مهال ولسمشر حسن روحانی او ستر مذهبي مشر آیت الله خامنی سره ملاقاتونه کوي. عمران خان به تر دې سفر وروسته سعودي عرب ته هم ځي. نوموړی په داسې حال کې د تهران او د ریاض سفرونه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان غوښتي وو چې په دې لړ کې منځګړیتوب وکړي. واشنگټن او ریاض د سپتمبر په 14 د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو تور په تهران لګولی وو، خو ایران یې ردوي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روانونه کې ویلي وو چې سعودي عرب د دوی ستراتیژیک همکار دی او ایران یې گاونډي ملګری هیواد دی، ځکه غواړي چې د دواړو ترمنځ غلط فهمیانی د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادی مشر وای تر هغې به کاربندیز روان وي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي. دا خبره د اتحادی مشر ډاکټر عامر تاج خان پرون مشال راډیو ته کړې. په خبر پښتونخوا کې ډاکټران له تیرو سه باندې دوه اونۍ راهیسې په احتجاج دي. دوی د حکومت لخوا په طبي څانګه کې اصلاحاتو او قانون سازي نه مني. ډاکټر عامر تاج مشال راډیو ته وویل
سیده ساده خبره دا میډیا د هر مرګري سره موږ دا شیر کړی دا چې کله هم حکومت د نشکارې دا نظام واپس والی نو زمنګ با په هغه منټ په هغه لمحه زمنګ احتجاج ختم.
دا اکتوبر په 11مه د ګرند هیلت الاینس د مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته 15 ډاکټران خوشی شوي ول. دا صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله ویلی وو نیول شوي ډاکټران یې په خنیت خوشی کړی دي او هیله لري هغوی به اوس خپل کاربندیز او احتجاج ختم کړي. دا جنوبی بلوچستان واڼه او تیارزین یو میاشت مخکې تختول شوی د دوه ډاکټرانو نور حنان وزیر او عابد الله مسعود ویډیو خبره شوې ده. واړه ډاکټران تر کې طالبان پاکستان وسلوالو اغوا کړی وو. په سیمه کې د مشال اډو خبريال ته په رالیګلی ویډیو کې يرغمالي ډاکټران وای دوی د طالبانو په قید کې دي او د پاکستان له وزیر اعظم گورنر او د صحت وزیر دی د دوی دره خوش کول لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی، ځکه چې د دوی ژوند په خطر کې دی. خو وسلوالو دغه تختونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا چارواکو د تختول شو ډاکټرانو د ویډیو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. عوامي نېشنل ګوند د اکشن ان ایډ په نامه آرډیننس پر ضد احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مشال اډو ته ویل چې د آرډیننس د بشري حقوقو ضد او غیر آئینی دی. د زیاته کړه چې د آرډیننس په عدالت کې چیلنج کوي. د دې مخکې د خیبر پښتونخوا نورو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لوري لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې وه چې د دوی په خبره دا د سره امنیتی ادارو او فوج واک پراخیږي. اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس لنډمهاله قانون په خوا په قبایلو کې نافذ وو، خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اگست په 15مه تر ټولو صوبي وغځاو. له هغه وخت راهیسې د حکومت پر دې اقدام انتقادونه کیږي، خو چارواکي وایي دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاریږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ریاستی ادارو سره ټکر نه غواړي، خو کچری حکومت د ازادۍ مارچ په وړاندې خندونه راپور تکړه نو ورته جواب وایلو صلاحیت لري. مولانا فضل الرحمن پرون په راول پنډی کې خبري غونډه ته وویل چې د اکتوبر په 11مه به ازادۍ مارچ اسلام آباد ته داخليږي. دغه خبره دا به پر امنه لاریون وي. هغه تور پوری کوي چې حکومت په درغلي ورغلي او باید ختم شي. حکومت دا تورونه ردوي. نو موږ دا خبره وروسته له هغې کړې چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د جمعې په ورځ او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د لاریون ملاتړ اعلان کړ. خو د واکمن طریقې انصاف ګوند غړي وای حکومت د مولانا فضل الرحمن ازادۍ مارچ نه ویریږي او هغه اپوزیشن ګوندونه د لاریون حمایت کوي چې خپل ناکامۍ پټ کړي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو بیګا په عملیاتو کې 12 طالبان وژل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ځمکني او هوایي عملیات د خوګیانو په وزیرو سیمه کې شوي دي. د چارواکو په وینا د وسلوالو یو مرکز او درې ګاډي له منځه وړي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا افغانستان په نګار کې سوداګرو د ټیکسونو د نوي قانون عملي کولو پر ضد کاربندیز کړي او کسٹم اداري مخې ته د احتجاج په توګه خیمه درولې ده. سوداګر وايي په نګار کې په ګرانه او په نورو ولایتونو کې په ارزانه بیا افغانستان ته واردېدونکي توکي محصولېږي. د ولایت د سوداګرۍ خونې یو غړی ډاکټر مخلص بیگم مشال لیتویل باید حکومت په ټول هیواد کې یو شان قانون عملي کړي. خود نگار گمرک یا کسٹم چارواکی نوید بشریار وای دی قانون تجبندی او پدی لړ کې با ټول سره یو شان چلن کوي. د افغانستان د سینټ غړي ګلالی نور صافی وای دا ورته د منلو وړ نه ده چې په کابل کې ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ته ورزی. د افغانستان د سینټ یو شمیر غړو په دې اړه جدي پوښتنې راولاړې کړې دي. ګلالی نور صافی او انارکلی هنریار په ټوټر باندې لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیشنه وضاحت غوښتې دي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړی مولانا عبدالله پر مشورې وی چې له قانوني اړخه داسې لیدنې کتنې هیڅ ممانعت نه لري. او روسي خبر د افریقا لویدیز هیواد بورکینا فاسو کې وسوالو په یو جماعت ته حمله کې 15 کسان وژل دي. رایټرز خبري چانس پرون د بورکینا فاسو مقامي او امنیتي چارواکو په حواله ویل چې وسوالو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې کړې. د حمله تر شا وجوهات په اړه معلومات نه دي خبره شوې. په دې رسټو میاشتو کې په دې هیواد کې د نسلي لانجو او د اسلام پال ډلو د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. دا د مشالوري خبرونه اوس له سراج زهیره د موسم حال اورو.
د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د کل پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 40، بنو کې 35 او 21، ژوب کې 39 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایس خوریدل او د موسم حال در تصویره ظهیر وای. تاسو په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران په سفر روان شوی دی. هغه به تر هغې وروسته سعودي ته هم ځي او چارواکي وایي چې د کوشش کوي د ایران او سعودي ترمنځ د شخړې په هوارولو کې مرسته وکړي. خو یو څېړونکی وایي
پاکستان کے تن اپوزیشن اور دے پیو پی لڑی دو دے بغاولیاں سا کم حیثیت کے رائی مدد سے
عوامی نیشنل گوند وای چې په کار ده د تحریک انصاف حکومت د مولانا فضل الرحمن راتلونکي لاریون او مظاهره ته خندونه جوړ نه کی.
پوچره د پختونخوا حکومت دا د جی یو ای فضل الرحمن گروپ دا مارچ اوتري د دې خلاف تشدد کوي. نو عوامی نیشنل پارٹی به بیا دغه خلاف په میدان کې نه.
د مومندو په ډنډ سیمه کې سکول نه نشته دی. یو ځای سړی وای جمهوری غگونه خبرونه هم اوري راسروس. اوریدونکو لومړی رپورټ ته باور شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران او سعودي عرب په لور خوځېدل دي. پاکستاني چارواکو د نوموړي د سفر د ایران او سعودي ترمنځ د شخړې ختمولو لپاره منځګړتوب غنلې. خو څېړونکي د عمران خان له دې سفره د ډېرې ګټې تما نه لري. دوی دلیل راوړي چې وزیر اعظم په پاکستان کې د نن خپل پاکستانی سیاستوالو سره نشي جوړېدلی، نو د دوه نورو ملکونو ژور مخالفتونه به څنګه هوار کړي. په دې اړه نور حال احمد الله اورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اکتوبر په 12مه په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي د وزیر اعظم عمران خان د ایران دوره په دې سیمه کې امن او قلارۍ ته وده ورکولو کوششونو برخه ده او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د ایران مشرولۍ سره په خلیج کې د امن او سلامتۍ نه علاوه خپل منځي اړیکو په حق له هم خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په ملتان کې رسنیو ته ویلي وو وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال دا کوشش کوي چې ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمیان لري. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم د کوشش په حق لته نظر لري. په پیښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي
کله تاسو ساده سي کې
نورو ملکونو منځ کې د هغې لپاره یو لچک والا سړی په کار وي چې کوم مشترکات پیدا کولی شي. نو تر اوسه ښایي دا چې د ملکي سیاست کې هم بین الاقوامي سیاست کې هم ډېر مشترکات نه شي پیدا کولی. پاکستان کې دننه اپوزیشن او دی په یو پیج لري، نو دی به ګاونډیانو سره په کم حیثیت کې د هغې مدد وکړی شي.
خو په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی بیا وایي وزیر اعظم عمران خان خپل د ایران یو ورځنی دوره مکملول وروسته به سعودي عرب ته ځي او نوموړی به په ریاض کې د ولیعهد محمد بن سلمان نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان 13 میاشم د سعودي عرب دوره کړې وه.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسمی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او په مشال ریډیو باندې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو کولای شئ چې زموږ ډیر خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ. اوس کوټه ته ځو. په کوټه کې خلکو د ایګل فورس په نامه د پولیسو هغه سکواډ په ضد مظاهره کړې چې په وینا یې خلک وهي ډبي. مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې دا پولیس دې مهار کړي او دوی دې له غیر قانوني کړنو څخه راوګرځي. هلته چارواکي وایي دوی دغه مسله پلټي او ډیر ژر به د خلکو ګیلې ختم کړي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د کوټې د شاریانو له لوري تیر مازګر د کوټې پرېس کلب مخته احتجاجي مظاهره وسوه. دوی د ایګل فورس له لوري پر یو شاري اجي محمد ابراهیم باندې د تشدد په کلکه سره غندنه کوله او صدا شعارونه ورکول. د دې مظاهرې چانو په وینا چې هر ورځ په کوټ ښار کې د ګرځنده پولیس یا ایګل فورس له لوري بېګنا شاریان ځورول کېږي چې له امله یې اوس عادي وګړي تنګ راغلي دي. په دې ترڅ کې یو شاري عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې لمخه د دوی مشر ورور اجي محمد ابراهیم د کویت څخه کوټ ته راغلی وو او کله چې هغه د کوټ ښار وو د ستار روډ ته ورغلی نو هلته پولیس ګیر کړی او وروسته پر د تشدد کړی دی.
دوه ورځې مخکې اجي ابراهیم خان چې یو سوشل اکټیویست دی په دوه باندې د ایګل سکواډ ډېر زیات تشدد وکړي او په معمولي خبره چې به ته ویل په ونویر روانې دی باد دی خو به قانون ستا تاڼه ستا وکیل ستا دی باد دی دا کاروایی وکړي. کاروایی بجای دی روالاټ سو په تاڼې کې په 15 کسان 15 ګنټې په تاڼې کې ریکشن اور مختلف قسم تشدد بدے ہوگی. فرض حکومت بلوچستان وزیر اعلیٰ جام کمال سے درخواست کو جو برائے کرم دا پولیس دا پار دی اس قانون جوڑ کی چې باید دی شہری معنی دار ظلم نہ ہوگی.
دی مظاہرہ چانو دا بلوچستان دا اعلیٰ وزیر او دا کورنی چارو دا وزیر سے خوشتنا ہو کڑا چا غی دی سم دا لاس دا ایگل فورس بزد گامونا پور تکڑی پا دی ترس کی بخوش سو دا مظاہرہ وائی و بل برخوال او دل مجید تا
پا ستار روڈ باندی اجی ابراہیم روانو اتک کا سفر لسی ہوئی دا کاش کو بٹون نیور سرکل دی
حکومت
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې دا اوس خپل د موبایل اپ خلاص کړئ زموږ دا خبرونه چې په ژوندۍ بڼه روانه درته تاسو یې واورئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. یو مرکه درته وزرور ول دو افتو ډیر وخصو چې د خبره پتونخوا ډاکټران په احتجاج دی. پولیسو ځینې ډاکټران نیولې هم چې پرونی خوشی کړل. ډاکټرانو د حکومت لخوا په طبي څنګه کې اصلاحات او قانون سازی نه د منلې. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې صوبایي وایي ډاکټر امیر تاج خان سره د مشال ریډیو خبریال نجیب امیر مرکه کړې او په سر کې د پوښتنه کړې ده چې اوس حکومت نیول شوي ډاکټران هم خوشی کړي دي، نو آیا خپل احتجاج به ختم کړي؟
کورٹ تلاڑو نو چکم دے انصاف ادارے وی او منگا حکومت تا دووی جی چونکہ دا منگا یو تحریک تے نو ہیت قسم مشروط ضمانت تا منگ تیار نیو، نو حکومت دا احتجاج دا وجہ نبدے خبر مجبور کلشو چی اگوی چکم کسانو سر ظلم زیادے شو نو آگے دے جیلنا را پارے رکڑو، چونکہ زمنگا دا دے تحریک بنیادی او نظریاتی خبر دا وا چی منگ دا پرائیویٹائزیشن نچکارے مطلب ادارے دو خلقو تا ٹھیکدارانو تو ورکولو خلاف نو دا آغے حوالے سر زمین دا تحریک سٹارٹ دے، چونکہ حکومت اغا خپلا دا نشکارے پیسلا وافس نو دا غصے نو دا آغے پوری منگ چی دے نو دا احتجاج پا زمین جاری.
صحیح امیر تاج صاحب، دوی حکومت وی چی دوی دا کوم اصلاحات چی راوستی وی دی سر دا سسٹم خکول غواڑی عوام تا پکی گٹ رسی گی، تاسو پا دیر اس جواب لرے؟
منگا جی عوام دا دے سسٹم شکار شو با 2015 کی دے حکومت اصلاحات اکڑو، چونکہ آغا نظام را رہے حکومت وی چھ منگا اصلاحات را ولو دے اصلاحات پا نمانے دوی پا آغے کی دیر زیاد مطلب کرپشن شو، خلقو پا آغے کی خپل چکم مشرانو نور خلقو پا آغے باندے اگوی صرف خپل خلق پا اہدو برتی کو او دا امپلائیز او دا دے نوکرانو دا آواز دا با ولو دا پارا دا اگوی طول مستقل ملازمت ختم کرو او آغے کانٹریکٹ ملازمین کرو، نو پا آغے کی ذاتی پسند نا پسند سیاسی پسند نا پسند شروع شو او چې کم خلکو ما د حق خبره کوله نو هغه خلک چې کم دی دیو لا ټولو لا کانټریکټ ختم کو او هغه بے روزګار.
ډاکټر صاحب، د جمهوریت ته او ډاکټرانو هم حق لري چې د خپل حقونو لپاره احتجاج وکړي، خو تاسو نه غنئ چې ته د 15 ورځو شاوخوا نه د احتجاج روان دی، د مریضان به څومره د ستونزو سره مخامخ وي د ډاکټرانو د هړتال د وجې نه؟
بالکل جی، په دې کې درې خلک جی ډیر زیات متاثر شو، مریضان، ډاکټران او هیلت امپلایز، چونکی زمونږ مطالبه ډیره سیده ساده ده او ډیر دغه دی، خو حکومت چونکی مونږ هغه ته د ایم ایف ایجنډا وایو چې دا پرایویټایزیشن اگر اولی نو هغه کو لاګو شي نو اوس خو مریضانو ته 15-14 ورځې تکلیف ورسید، خو بیا به هغه ته د ډیر وخت لپاره تکلیفي، نو منگا دا خپل طرف نا کوشش کو چې سونم مریضان ایمرجنسی یا پنور سرویسز کې داوی خدمت کولی شو، نا آغا منگا سیوا کرے دے و الیکٹیو سرویسز چونکہ احتجاجن بن شوی دی او حکومت بالکل پا آغے زمنگ پا مطالبات ہو دا وسا پور یو فیصد ہم عمل نا دے کرے، نو منگ دا با دا احتجاج چکم دے نو دا زمنگ دا خپل حقوقو دا مریضانو دا حقوقو دا پارا بجاری اور ساری.
صحیح ڈاکٹر امیتاد سے رستے تا پوست پا میدائی چھے نو اوس تاسو د دې ټولې مسلې حل پس کی وینې؟ س جرګه مرګه د حکومت او د ډاکټرانو ترمنځ په کار ده، س قانوني لارې په کار ده، تاسو حل پس کی وینې؟
په دې کې چې سیده ساده خبره ده، میډیا د هر مرګري سره موږ دا شیر کړی ده چې کله هم حکومت د نشکارې دا نظام واپس والی نو زمنګ با په هغه منټ په هغه لمحه زمنګ احتجاج ختم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو مرکه اوریدل د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې د ویان د ډاکټر امیر تاج خان سره چې زموږ همکار نجیب امیر ورسره کړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم، تاسو ته یو بل ریپورټ درورو. د جمعیت علماء اسلام گند فیصله کړی ده چې مظاهره وکړي. عوامي نشتل گند وایي که حکومت د مولانا فضل الرحمن د دغه ازادي مارش مظاهرو ته ستونزې جوړي نو دوی به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي. د دې ګوند یو مشر ایمل ولی خان دا هم ویلي دي چې د تحریک انصاف حکومت دی په خیبر پختونخوا کې پوسټ ډیر واک ورکوونکي فرمان یا آرډیننس واپس والی. نوموړي په پېښور کې د افغان مارکیټ په سر راپورته شوي شخړې په اړه هم خبرې کړې دي. خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د دوی د ګوند صوبایي مجلس عاملې په پښتونخوا کې د اکشن نیټ قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو غندنه وکړه او وی ویل چې دغه د آئین او بشري حقوقو په ضد یو عمل دی او د دوی ګوند به نه صرف د دې آرډیننس په عدالتي کچا مخالفت کوي بلکې د دې په ضد به یو احتجاجي غورځنګ هم پیل کوي.
موږ د دې خلاف یو او ان شاء الله موږ ته د دې آزادۍ مارچ پورې د درځو د سترګې دي
افغان مارکیٹ لنگولو او بیا د افغان کونسل گرے د دې خلاف د احتجاج په حق لا د عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر اوایل چې دغه د دواړو هیوادونو په مینس کې یو شخړه ده او باید چې د پاکستان حکومت په سفارتي توګه د دې حل راوباسي.
پکار ده چې پاکستان حکومت فورا د افغانستان امبسی سره د دې سفیر سره رابطه وکړي د دې ختم کی ددی گلے دے ختم کی او دا عدالت چې کونسلیټ ته دا واپس کولو.
دا خالی فورز دا صوبائی مجلس عاملی غونډه رستو دا عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر ایمل ولی خان اوایل دا دوی د ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې په کوم ورځ د اسلام آباد آزادۍ مارچ کې ګډون کوي هم په دا ورځ بعد د دوی د ګوند کارکونان د اسلام آباد په لور روانيږي.
پوچره د پښتونخوا حکومت دا د جی یو ای په لور روان ګروپ دا مارچ ادرئی ددی خلاف تشدد کی نو عوامی نیشنل پارٹی بیا داغے خلاف په میدان کی ہوئی او کو پتیرشم تاریخ دی اسلام آباد ترسی نو بیا په انشاءاللہ زمنگ مشر سره د ټوله پارٹی دی تاظری کی او پدے خپل دغه کې بردی سره شرکت کی.
دا یا دونی دا چی دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چی دا دوی گن با پا ویشتم اکتوبر دا اسلام آباد پا لور مارچ کوی او بیا پا اسلام آباد کی با دا پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاجی ناسته کوی. خو بیا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د دوی حکومت په هر قیمت دغه احتجاج ناکام کوي او دا صوبې نه د اسلام آباد په لور ټول لارې به بندوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، لږ مخکې مو د مولانا فضل الرحمن د مارچ یا مظاهرې په اړه واورېدل. هغه ویلې دي چې هیڅوک باید آزادۍ مارچ مخه ونش نیولې. د نوموړي په وینا د عمران خان حکومت په درغلې ورغلی او باید ختم شي. خو د تحریک انصاف غړي دا تورنه بې ځایه بولي. حکومتي چارواکي مولانا د حکومت خلاف د خنډونو په جوړولو تورنه یې وایي دوی د چا له مظاهرې نه ویرېږي. د مولانا فضل الرحمن سره ځینو نورو سیاسي ډلو هم د ملاتړ اعلان کړی دی. د اسلام آباد پیښ زموږ همکار سرا زهیر رپورټ لري.
د خلی یا شنبه پورس په پینډی کې خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دوی د حکومت د پالیسیو او په عامو ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد پر امن احتجاج کوي او یو اداره دی هم د دوی پر امن جذبات کمزوري نه غني ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو دی او د ووټ په غلا کولو چاته هم د حکمرانی حق نشتا.
هم اداروں کے ساتھ بالکل تصادم نہیں چاہے.
دی وی موږ د ادارو سره بیخي ټکر نه غواړو او حکومت ته هم دا ویل غواړو چې لاخل کار واخلی. کتا سو د تشدد لار خپل کړه او که زمونږ نه مدایني او قانوني حق تروړل کوشش وکړو او د بشري حقوقو مو سر غړونه وکړه بیا مو هم کنن نوی نو سبا او که سبا نوی نو بل سبا د دې د انتقام غستو صلاحیت لرو او دا به استعمال هم کړی شي او د کام اوټ پغلا کولو په جبري توګه چاته هم په کام د مسلط کولو حق نه
نشتا نو مونگ دوی دا حکمرانی دا حق نمنو دوی لبا استعفا ورکول
وی
مشال ریڈیو چې په دې اړه د کشمیر د چارو وفاقي وزیر علی امین ګنڈاپور نو پختل نو هغه وی مشال ریڈیو چې د جمعیت العلماء اسلام فی او د حکومت پدی دریس په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پختل نو هغه وی
نقصان ریاستی نظام
خبر غونډې دوران د مولانا فضل الرحمن وینا و چې په 28 اکتوبر به دوی د کشمیریانو سره د یووالي لپاره تور ورځ مانځي او له دې وروسته به د اکتوبر په 1 آزادي مارچ په اسلام آباد کې داخليږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم غوړېدل شئ. د مومندو په ډنډ نومې ځای کې لزګونه کورونه دي، خو دلته یوه جنۍ هم تعلیم نه کوي. د دې ځای خلک د دې ناورین وجه د جنکو د سکول نشواله کوي. د ډنډ سره نږدې په 6 کیلومتره کې یک غونډ سیمه ده چې نسبتا آباد ځای دی او سکولونه پکې شته دي. د ډنډ له سیمې ډېری هلکان همدغلته میډل او های سکول ته ځي، چې دا غوښ شمیر هم ډیر زیات ځکه نه دی چې د ترانسپورت ستونزې لري. خو د ډنډ خلک وایي لوڼی په اکاونټ کې سبق نشي ویلی او نالته ورتللی شي. دوی له حکومت په خپل سیمه کې د سکولونو جوړولو غوښتنه کوي. په اړه د سراج ظهیر رپورټ اور
د کوزه محمد ډنډ نومې کلي آبادی د 1000 زیاته ده، خو لا هم پکې نه سکول شته او نه هسپتال. ډنډ کلی د پیښور نه محمد او باجوړ ته په وتلي د لوی سرک په غاړه آباد دی چې د جنکو د تعلیم شرح پکې دا وخت 0% ده، او دا ځکه چې دغلته د جنکو د پاره 6 کیلومتره کې کوم سکول نشته. هلکانو د پاره یو تر د 5م ټولګي پورې سکول خوشته، خو های سکول نشته. نو چې هلکان له 5م ووزي یوازې 10% پکې بیا خپل تعلیمي سلسله وړاندې بوزي. د دغه سکول ماشومان وای
عدل پنجم نه پاره شو کنه بیا به زو خای ته
وستا خوښ نه دي چې های سکول شي او میډل سکول راشي. تا
دلته ولم نه دی خواه چې دلته بل راش کنه دا دا جبره تلان شي بیا اس کوم تاګ نه بیا خلاص. ها
تصبر لا
تو بس کې پنجم نه تو به های سکول تزي کنه نه
زه نه زما
ولی
زان تلغم
ولی زان تلغم
اصف مزال دی زمانه.
د سکول مشر استاد سیلاد خان وای چې دا سکول په کال 1900 کې جوړ شوی. د پکې په خپل هم سبق ویلې دي، خو کې ورسره د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د جنکو سکول یو موده مخکې شروع شوی، خو هغه سکول هم بیا بند شو. نو ضرورت دی چې د هلکانو او د جنکو لپاره کوم غټ سکول جوړ شي.
هغه بسونه نشته، پلین کول کې او موټر دی زیات کنه نو اکثر ډک وړه کراځي. دوی د غریبانو ته دین نه ملایوي، اکثر د دوی سکول نه پات. نو دوی دوه درې بجې کور ته، دوه نیمې بجې، درې بجې، درې نیمې بجې کور ته راولي. زیات ماشومان د سي چړې بيلي بسې سکول پرې دي. زه خو یم چې کم از کم چې جنکو ولکانو لپاره مکس اس کړې ویم خو نو ته دې پر تعلیم خبره تي دي کنه.
نو د ډن پشان په نورو سیمو کې د سیمې نه نو انتخاب شوه د صوبای سیمري غړې نه سر مومن سه هلې زلي کوي او یا نه، او بیا نو په ډن کې د سکول ډیر ضرورت هم دی. د رابطې په وخت هو ویل
خبر ہے.
د ډنډ دغه پرایمری سکول د ډنډ د پول د لاندې جوړ دی چې وسلوالو دغه پول په کال 2010 کې الوزولی و، نو د سکول ودانی ورسره هم خرابه شوې وه چې لا هم دغه ودانی حالت خراب دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دولس نیم بجې شوې، راځئ چې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر مولک فیصل پرون ویل چې عمران خان به د تهران سفر پر مهال د ولسمشر اسد روحانی او ستر مذهبي مشر سره ملاقاتونه کوي. عمران خان به تر دې وروسته سعودي عرب ته هم ځي. دا خبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې مشر وایي تر هغې به کاربندیز روان وي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي. دا خبره د اتحادیې مشر ډاکټر عامر تاج خان پرون مشال اړیکو کړې. بلخوا د صحت صوبایي وزیر ویلي وو چې نیول شوي ډاکټران یې په خنیت خوشې کړي دي، نو هیله لري چې هغوی به اوس خپل کاربندیز او احتجاج ختم کړي. د جنوبي وزیرستان واڼه او تیارزې نه یو میاشت مخکې تختول شوي د دوو ډاکټرانو نور حنان وزیر او عبدالله مسعود ویډیو خپره شوې. دا دواړه ډاکټران د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د رخصت کولو لپاره دې کوچني ګامونه پورته کړي. عوامي نېشنل ګوند د اکشن ان ایډ په نامه آرډیننس پر ضد احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی. یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان پرون مشال اړیکو کې چې دا آرډیننس د بشري حقونو ضد او غیر آئینی دی. خو حکومت وایي چې دا قانون یوازې د مشکوکو وسلوالو ضد کاریږي. جمعیت علما اسلامی مشر مولانا فضل الرحمان وایي ریاستي ادارو سره ټکر نه غواړي، خو کچري حکومت د ازادۍ مارچ په وړاندې بندونه راپورته کړل نو ورته ځواب ویلو صلاحیت لري. دا خبره مولانا فضل الرحمان پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې پر مهال کړې. د افغانستان د هر ولایت د والي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو بېګا په عملیاتو کې 12 طالبان وژلي دي او وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار کې سوداګرو د ټکسونو د نوي قانون عملي کولو پر ضد کاربندیز کړی او د کسټم ادارې مخې ته د احتجاج په توګه خیمه درولې ده. خو د ننګرهار د ګمرک یا کسټم چارواکي وایي دې قانون ته ژمن دي او په دې لړ کې به ټولو سره یو شان چلند کوي. او د افریقا لویدیز هیواد بورکینا فاسو کې وسلوالو په جمعه حمله کې 15 کسان وژلي دي.
اوریدونکو تاسو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورئ. مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د جمعیت علما اسلام په ازادۍ مارچ لیکلي او وایي د مولانا فضل الرحمن د روانې میاشتې په پای کې په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ له وجې د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی ورځ په ورځ سیوا کیږي او دې لړکې چې حکومتي وزیرانو او نورو غړیو کوم رویه خپله کړې هغې په اصل کې مولانا فضل الرحمن ته ګټه رسولې. ادارې وایي بل پلو دا هم په نظر راځي چې حکومتي غړي په دوو نظرونو ویشتي. کوم غړي چې وزیر اعظم ته ډېر دیدی اغوی د دې درنې یا ازادي مارچ له وجې چې کوم اقتصادي نقصان کیږي په هغه ډیر فکر مند دي. د دې درې په خبره تر اوسه چې د حکومت له خوا کوم د ذمہواري بیان مخې ته راغلي دي چې ګنې وزیر اعظم عمران خان هدایت جاری کړي چې د مولانا فضل الرحمن سره مذاکرات وکړي، نو کچري دا رښتیا وي نو دا به ډیره ښه خبره وي. خو په کار و چې حکومت دا فیصله مخکې کړي وا او مذاکرات یې پیل کړي وو. د اردو ژبې ورځپاڼه نوې وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د حکومت تی ترجمانانو غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ مارچ په حواله هم غور وشو چې پکې د وزیر اعظم وینا و چې د مولانا سره د مذاکرات لپاره هیڅ کمیټي نه جوړه، خو که څوک مذاکرات غواړي نو د دې دروازې ورته خلاصې دي. ادارې وایي ازادۍ مارچ حقیقت کې د مولانا فضل الرحمن د حکومت غورځول د هوډ نوم دی او نوموړې په هر جوړ حکومت غورځول غواړي. خو کبل په لوقت شینو ملک دا وخت یو شمیر بحرانونو سره مخامخ دی او د یو نازک دور نه تیریږي، نو په داسې حالاتو کې دا د مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجونو توان نه لري. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مذاکراتو لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، نو په کار ده که د اپوزیشن ګوندونو کومې اندېښنې وي نو چې د حکومت سره پرې مذاکرات وکړي. ادارې اخري کوي د حکومت لپاره هم دا ضروري ده چې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ مارچ په زور د ودرولو نه ډډه وکړي، ځکه چې له دې به تشدد پیدا کیږي چې له کبله به جمهوریت او حکومت دواړو ته نقصان رسي. جمهور سپنخ پر ادارې کې وایي په کراچی گورنر هاوس کې یو دستور کې لیډیز فنڈ ویمنز ایوارډ یوې داسې ښځې ته ورکړی شو چې د سوارلس بچو مور ده او په لارو کوڅو کې د خیرات غوښتونکو زنانو مشره وه. وروسته یې بیا خپلې ملګرې په دې قانع کړي چې سوال نه کوي او هنر زده کړي چې په عزت ژوند تیر کړي. اداریه وایي که وکتل شي نو داسې یو شمېر تنظیمونه دي چې خلکو ته هنرونه ښایي خو اکثره د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. اداریه آخري کې وایي باید چې په سرکاري کچه په پاکستان کې د سوالګرو ډیټا را جمع کړی شي او له دې وروسته د اهلیت مطابق دوی ته هنرونه وښودل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې تاسو واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته روان شوی دی. هغه به د هغې څخه وروسته سعودي عرب ته هم ځي او دا مو هم درته وویل چې عمران خان غواړي او پاکستاني چارواکي وایي چې د ایران او سعودي ترمنځ چې کومه شخړه راپورته شوې ده د هغې د حل لپاره کوششونه وشي او دواړه ملکونه په خپل منځ کې کښېني. په دې باندې ډېرې پوښتنې راپورته شوي چې آیا عمران خان دا کولی شي او که نه چې دغه دواړه ملکونه سره کښېني او خبرې وکړي سره. رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې نوموړی په داسې حال کې د ایران سفر کوي چې څو نه مخکې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رپورټونو تر مخه غوښتنه کړې وه چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچونو تعلقاتو په سمولو کې منځګړتوب وکړي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې په افغانستان کې په وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو د کمې شرحې په باره کې لیکلي دي او همداراز دې ته هم کتنه کړې ده چې تر دې وروسته به څه کېږي، یعنی چې نتیجې اعلان شي آیا کاندیدان یا نوماندان چې دي هغوی به یې ومني او که نه. د دوړو مقالو مهم ټکي تاسو مدیحه امیرزاده وایي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د ایران سفر کوي چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلي دي. اژانس د دوو پاکستانیو چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم پس له هغې ایران ته ورځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه کړې وه. اژانس لیکي دا معلومه نه ده چې آیا عمران خان به د منځګړتوب رول ولوبوي که څنګه. مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلیو چې وزیر اعظم به د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي. خبری اژانس لیکي عمران خان په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالي کې د کمی راوستو په لړ کې د هغه نه مرسته غوښتې وه. واشنگټن په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د سپتمبر 14مې بریدونو تور پر ایران لګولو خو ایران دا تورونه ردوي. خبری اژانس د ایراني رسنو په حواله لیکي چې د دوی د تیلو یو ټانکر د جمعې په ورځ د سعودي عرب له ساحل سره نږدې په نښه شوې. د دې برید په ازادانه توګه تصدیق نه دی شوی. اژانس لیکي چې د دې پیښو له وجې د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې لا نورې ترینګلې کېدای شي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د سپتمبر 28مې ولسمشریزو ټاکنو کې د ووټ اچولو شرح 26% وه چې د کال 2001 راهیسې تر ټولو کمه ده. مجله لیکي د دې پوښتنې سربیره چې آیا دومره کم شمېر کې رایې اچونه به نوي ولسمشر ته څه آئینی حیثیت ورکړي، د افغان ولس ته یوه مهمه یادګیرنه ورکوي چې باید په سیمه کې جمهوري بهیر ته بیا کتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې صدارتي ټاکنو کې د رایې وچولو ټیټه شرح د اندېښنې وړ خبره ده. په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو کمې شرې له امله لانجه راپورته شوې وه او د دې حل لپاره بیا د ملي وحدت حکومت جوړ شو. خو د مجلې په خبره په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې زیات غیر جمهوري کارونه شوي، اداري فساد زیات شوی او خلک د غربت، بیروزګارۍ، بدامنۍ او غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. مجله لیکي چې د دې کارونو له وجې پر حکومت او جمهوري ادارو د ولس باور ختم شوی. ډیپلوماټ مجله لیکي چې د هر څه تکتو په افغانستان کې د جمهوریت متبادل نشته. په هغه هیواد کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید داسې رول ولوبوي چې په جمهوري ادارو د خلکو باور پر ځای شي. د دې ترڅنګ مدني ټولنو ته هم پکار ده چې د ولسي ادارو سره ملاتړ وکړي او خلک د جمهوري ادارو په ارزښت پوه کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اغه د وزیرستان خلک چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له وزیرستانونو څخه د ډیورنډ کرښې اغاړه پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو ته تللي وو، هغوی وایي چې حکومت دې واپس کړي. یاد دی چې دغلته ډیر خلک چې تللي وو په هغې کې د حکومت په وینا نوی فیصد څخه زیاتې را واپس کړي دي او د هغوی کډې هم راغلي، مرستې هم ورسره شوي دي. خو کوم خلک چې پاتې دي هغوی څو وارې د هغوی نوم لیکنه وشوه، رجسټریشن یې وشو، خو لا هم هغوی نه دي را واپس شوي. نو دا خلک اوس وایي چې که حکومت ورته نور سهولت نه ورکوي، لږ تر لږه دې ورته د غلام خان او انګور اډې لارې خلاصې کړي چې دوی په دغه لارو خپلو سیمو ته ستانه شي. په اړه یې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د خوست ګولان کیمپ نه یو کډوال شاهدین د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي، دولت ته ور باندې نور رحم وکړي او خپلو سیمو ته دې بوزي. یو بل کډوال عربستان وایي کبا کا خیل کیمپ کې ځای نه وي نو خپل با د استوګنې غم وکړي. د شمالی وزیرستان د کامی او صوبائی اسمبلی غړی محسن داوړ او میر کلام وزیر وای افغانستان کې میشته کډوالو واپس ایل لپاره په بیا بیا وینا وکړي او له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي. هڅه کړي چې خپل کډوال نور زر راستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل څه د پاسه 15,000 کورنۍ رجسټریشن یا نوم لیکنه یې کړې. د دوی د سیمو کلیرنس سر ته رسېدونکې دی او زر به یې واپسي پیلاوي.
کډوالې چې کیندې خاندانې اشمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا کې، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي، د پس میلا د امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ترچ روانې دي، دوی د دولې دپاره چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زرو د دوی د واپسۍ پروګرام مې دوه برا شروع.
د ضرب عذاب عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې ډیرای راستانه شوي او دا انتظامیه په وینا څه د پاسه 15,000 کورنۍ لا هم په افغانستان کې میشتې دي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ په هر ځای کې اوریدل شي او که چیرته ایپ لري نو هم د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو لاسرسي پیدا کوئ شي. ملګرو دوستانو سره هم شریکول شي، ویډیوګان شته دي، تصویرونه شته دي، غکتل شي او رپورټونه هم لوستل شي. او که چیرته تاسو کوم سوز لري د ایپ ډاونلوډ کولو کې یا په چلولو کې د دې دلارې خبرونه په اوریدو کې نو موږ ته خامخا وای موږ به کوشش وکړو چې مسله مو حل کړو. اوس د وادي سره سنتست جمهوری غوونه خبرونه دراورو د عبدالحی کاکړ تاسو جوړی.
په جمهوری شغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نظیف چې په سیاسي کړیو کې د نظیف لالا په نوم یادېږي، د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږېدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د سکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1950 کې پیدا سو، نو هیڅ چاته نه معلومه چې همدغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشري حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوها او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نظیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زنی وکړلې. نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرلسوي زنی لومړی ورځ یادوي.
داخل شو مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش قاضی انور او د شیر علی باچا قادر خان لالا فرید الله لالا جلسه وه او زمونږ د سکول چې چوټي شوه نو د دوی جلوس مخې له راغی د هغې انقلاب زندآباد نارې ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو. د جلسې تقریرونه ما ته نه دي یاد، دا اکتوبر اویایم و، هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده. په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر راوړه، به مې په جب ساته، یوه جلسه به مې نه قضا کوله، جلوس به مې نه قضا کوو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د اویامې لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن و نو کسانی تحریک ډېر په زور کې و. په 1908 کې جنرال ضیاءالحق د بوټو حکومت ختم او مارشلا یې ولګوله. دیګون د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی و او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
په اول ځل باندې په اتاویا کې ورنټي شوم او په شپږتیا کال کې زما اخري جیل او مجموعي تورمه ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال ضیاءالحق د مارشلا په لومړیو دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوبه و او پټ یا روپو شو، خو په 1909 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سولې ام پي او لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. په اتاویا کې هم زه ورنټي شوم، د چارسدي اسسټنټ کمیشنر راغی د سوابیو او موږ له وار نه راکړه چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوئ او موږ هغه تاسو ته ظاهره ښه وکړو، بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د سو میاشتو پر رسوب نه پس بیا زه په نومبر کې چې کومه دینو
نظیف لالا یو میاشت جیل تیر کړ، راووت، خو پر ځای د دې چې پر کور کښینی او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي، هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم، یو پیره د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې. دا به هم دا د تیوي او دا د غبو. بیا په 2 اسیا کې زما واده مو شو، په ما پسې ورنټونه سال شو، میاشت دوه درې قدمه په هغې کې تېر کړو. یو اسیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیل وخوړو. بیا چې کومه دی په 3 اسیا کې د اماري تحریک شروع شو، نو موږ په اګست کې په چوکیادګار کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلعه ته راوستلی شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قرار نه د شپې رها شوم. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله، کور ته په کال پس رانم او زه پاک ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې زه 15 ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولی.
ما څه سره 15 کسناستو، یو پکې پنجابي و، یو نور پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تېر کړی و؟ تا څنګه ما د عمر دی دا صد دی چې د ضیاءالحق بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي. او دغه وخت زه ځوان وم، خو برېت مریت مې پریښي و، سر مې ببر و، بس په دې خبرو د باونو مباونو نه پېژدم. او هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتي راوستله، نو زه به کاڼی کېدم، تکړه کېدم. به
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیاء د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټ فارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه و. د پیپلز پارټۍ د 500 مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضی او شانواز بوټو له جنرال ضیاءالحق د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی و. دې ډلې په 1901 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال ضیاءالحق حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
دې کې 18 ایمیلار دا مارشلا د پاوه او بل دغه جاز والا پځی کې دا ټول پوجي د پیوی سیاسي د پیوی چې تاسو به سیاست نه کوئ تاسو به جمهوریت نه غواړئ مرسله ده دا خبرې بندې دي زمونږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاز په کیس کې د یو اتیا چې یو جاز هغه شو په اړه کې په دغه یوه مقدمه کې په شرقي تاړه کې پېښور کې په 29 مارت سنیکا سیدار شو 1500 زمونږ ورکران دي ژران مشران
د فوج په واکمنی کې به سیاسي کارکنان د پېښور په کلا بالا حصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پوښتنې ګرویژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل. به نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالا حصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنگلادیش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت و.
او زیاتره وخت د باکو یو سل کې ځان له تېر شوی دی. دته به شیخ مجیب سل وایو پروت مو ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلې. نو په دې کې مې افغان انقلاب زنده باد، ماشاءالله مرده باد، پوځي حکومت مرده باد، جمهوریت زنده باد، امادي زنده باد، افضل بنگز زنده باد. دا هلته ما په خښتو کې رسې بوټ شانساس کړی په دې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رفسل کې یوه ونه جوړه کړې وه نیمې رسې په سرو ګلونو کې یو د جهانی کمپ خوځلې وو نیمه په بلو ګلونو کې شو کې هغه درو د سپاری چې د سره یو ونه جوړو یو په دې د جیب له سره وو دغه لیکل په ما کړی دي.
د بالا حصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندري زمزمه کولی چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی وو. اے د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا
یاره دې کې به ما دا فکر کړو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبي ویلي دا خپل لاری د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبي دا سدا لوبي غوړل اې د فکر ساله تشر په وز چرپا سره وخت د بغزمین لوبي مشهورې وي نو بس موږ باغه د بغزمین لوبي ویلي روزانه لوبي وي اوب ما ویل او ما په څه ورزش دی کول زه به په کې زر تیری بیا 1200 تیری بیا 1500 تیری یو ځل نیم خو په کې 2500 تیری ماحول دنیا بدترین عمر سخت
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بل کې زم سو. د پښتونخوا ملي او پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میب برخه سو. وروسته دا ګوند پرېښود خو سیاست نه. اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومن په غونډو کې فعال وي. د مبارزې عمر یې نیمه پیړۍ دی خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلاب په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدل یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې لپاره هم دا سیاست کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار ساله بدو شو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي. خوشحال
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونی پروگرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
Let me pray.
I'm not afraid.